دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو سهارنی پښتو خپرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري زه نظرانه یوسف زیم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړۍ نه وغوښتل چې یو موټی شي او د افغانستان د اقتصادي رکود او ګاونډیو هیوادونو ته د طالبانو د اسلامي دولت د احتمالي تهدید د خبرېدو مخه ونیسي او د ترګرۍ سره مبارزه وکړي. ډیبرا لاینز خبرداری وکړو چې طالبانو په ښکاره ډول د القاعده غړو ته خراغلاست ویلي او پناه ورکړې ده. د اسلامي دولت اسلام پالې فعال پاتې دي او کېدای شي پیاوړي شي. میرمن لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا شورا باید د طالبانو د کابینې د لومړي وزیر او د هغه د دوو مرستیالانو او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د هغوی د حکومت د درې دېرش غړو په اړه چې ډېرې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي پریکړه وکړي او روښانه کړي چې څه ډول اقدامات کوي. ډیبرا لاینز وویل د لومړي وزیر او د لومړي وزیر د دوو مرستیالانو او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د درې دېرش وړاندې شو نمونو اکثریت د ملګرو ملتونو د بندیز په لیست کې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مسولې څرګند کړه بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی او د مرسته کوونکو د خوا د افغانستان د میلیاردرو ډالرو شتمنو د کنګل کېدو له امله کړکېچ د رامنځته کېدو په حال کې دی. سره له دې چې د روسیې د مشرانو جرګې رئیس د همدې اونۍ په سر کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پرانیستلو په مراسمو کې به د دې هیواد د سفیر په کچه چارواکي ګډون ولري، خو کرملن ویلي چې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. کرملن دا نه دی ویلي چې ولې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. روسیا د نورو اروپایي او ځینو غربي هیوادونو په پرتله د طالبانو سره ښې اړیکې لري. مسکو وړاندې تر دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي څو ځلې د دې ډلې استازي د غونډې لپاره وربللي وو. طالبانو تیره میاشت په کابل کې واک ترلاسه کړ او تیره اونۍ د څو وزارتونو او ادارو د پاره خپل سرپرست کابینه او رئیسان هم اعلان کړل، خو لای د خپل حکومت د بڼې او د پرانستلو د مراسمو په حق لسن دی ویلي. سره له دې چې طالبانو له خوا د کابل د نیول کېدو وروسته یو شمېر ملکونو په افغانستان کې یا خپل سفارتونه وتړل او یا د لنډې مودې د پاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ولېږل، خو روسیې نه یوازې دا چې خپل سفارت دی بلکې سفیر په کابل کې د طالبانو د مشرانو سره هم وکتل. د افغان خبریالانو خپلواکه ټولنه وایي طالبانو هغه خبریالان چې د کابل د مظاهرو خبري پوښښي کاوه نه یوازې ګواښلي بلکې وهلي او ټکولي دي. د ټولنې همدارنګه ویلي خبریالانو ته څرګنده شوې چې د فلم اخیستلو وړاندې اجازت ته ضرورت لري. د افغان خبریالانو خپلواکه ټولنه وایي چې په کابل کې د پاکستان ضد مظاهرو د خبري پوښښ په مهال سوالس خبریالان بندیان شوي چې د طلوع نیوز فلمبردار وحید احمدي هم پکې شامل و، خو هغه له دریو ساعتونو وروسته آزاد شو. د رپورټونو له مخې د بی بی سی خبریالانو ته هم د پاکستان ضد مظاهرو په محل امر شوی چې فلم دین نه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعات روز پاڼې د چهارشنبې پر ورځ خبر ورکو چې طالبانو یې دوه خبریالان نیولي او وهلي ټکولي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د محافظت کمیټې هم د تایید کړی ده چې طالبانو خبریالان د ساعتونو لپاره بندیان کړي، یو شمېر ډبولي او د هغوی وسایل نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخبارات د مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز تیر اونۍ هند او پاکستان ته تللی چې د افغانستان او سیمې د وضعیت په حقله د خبرو ترڅنګ د راتلونکو اقداماتو په حقله خبرې وکړي. ښاغلی برنز د چهارشنبې په ورځ سپتمبر اتمه په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د مشر حمید فیض او د پوځ د لوی درستی جنرال قمر باجوه سره هم وکتل. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د دې ملاقات په حق لویلي چې یو زلیبیا په دې ټینګار وشو چې پاکستان په سیمه کې د سولې لپاره د نړیوالو همکارانو سره مرستې تجمن دي او د افغانستان ولس ته د دوامداري سولې ډاډ ورکوي. په ملاقات کې دواړو خواوو هم د غرنګه د افغانستان د بهرنیو اتباعو او د خطر سره د مخ افغانانو د استلو په بهیر هم خبرې وکړې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر په دې بهیر کې د پاکستان د نقش مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د مظاهره کوونکو سره تشدد نه کار اخیسته. ملګری ملتونو وایي طالبانو د مظاهره چانو د غلي کولو او مخنیوي لپاره د وسلو ډنډو او ګټو څخه کار واخیست. د بشري حقوقو د سازمان ویاندې روینا شمدسانی ویل موږ د طالبانو غبرګون ولیدو چې له بده مرغه ډیر شدید و. طالبانو په افغانستان او په خاص ډول په کابل کې مظاهره شان وهلي ټکولي او ترڅنګ یو شمېر خبريالان هم وهلي. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست مشر عزیز الله فضلی وایي چې را روان شل اوریز جام ته د اعلان شو لوبغاړو په نوم لړ کې تغییر راتللی شي. هغه وویل چې په کابل کې به د لوبغاړو تمرینونه شروع کیږي او په اعلان شو لوبغاړو سربیره به یو شمېر نور لوبغاړي هم په تمرین کې برخه اخلي او بیا به نهایي لست ترتیب کیږي. نوموړي داسې مهال دا خبرې کړي چې د کرکټ نړیوال شورا د اړوندو هیوادونو نه غوښتي وو چې د 15 کسانو نوملړ دی اعلان کړي. دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا راپورټ واوري چې زبیح الله مجاهد وایي د کابل نړیوال هوایی ډګر به ژر نړیوالو الوتنو ته چمتو سي. که څه هم له دغه هوایی ډګر څخه لا سوداګریزې الوتنې نه دي پیل سوي، خو ځینو هیوادونو په روانه اونۍ کې د دغه هوایی ډګر له لارې افغانستان ته په بشري مرستو بار الوتکې استولې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې راپورټ کې واوري.
د طالبانو د امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرسیل او ویان زبی الله مجید وی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیرغمن چارې مخ په بشپړې دودي او ژر به دغه هوایي ډګر څخه سوداګریزي لوتري له سره پیل شي.
د میدان دغه برخه سه زموږ قطري ورونو تخنیکارانو تخنیکی ټیم د تکار کو او خپل کار نهایت ته نږدې کړي. د موږ خوشاله یو خو چې د خپل کار بشپړ کی او نهایت کې ان شاء الله د میدان ان قریب لوتنه ته د کیږي او پروازم هم دراز دا اطمینان ورکوس په نږدې راتلونکي کې به ټول د میدان چارې بشپړېږي او هوایي تګ راتګ لپاره به د ټولو تجارتي الوتنو لپاره مسافربرۍ الوتنو لپاره زمينه مساعدېږي. په دې باندې موږ ته اطمینان راکړ سو هغه ټیم تخنیکی ټیم چې قطر هیواد څخه دلته موجود ده او موږ ته ډاډ راکړ چې کارونه بشپړېدو ته نږدې دي او موږ خوښي څرګندو له دوی نه مننه.
زبی الله مجید چې پنځه بي پمازيګري د کابل په هوایي ډګر کې خبريالانو سره خبري کولې وی چې په روسي ورځو کې شمیر هیوادونو افغانستان ته بشري مرستې استولي. هغه وی چې افغانستان د نورو هیوادو بشري مرستو ته هم اړتیا لري.
او دا اوس موږ راپور ترلاسه کړی چې قطر هیواد سهار هم 500 تنه غذایی مواد او د دوا هغه افغانستان خلکو سره د مساعدت کومک لپاره راوړي. او اوس هم الوتنه شاته ولاړ د 500 تنه نور مواد راغلي دي، هغه غذایی مواد د افغانستان سره د مرستې او لدې تربینه موږ کو په نورو اسلامي او ورونو هیوادونو باندې هم خپل همکاري کومکون له افغانستان سره بشري مرستې د تداوم.
طالبان وی چې د متحده عربی اماراتو په خوراکي توکو بار یو لوتکه نن د جمعې په ورځ د کابل په وی دګر کې ښکته شوه. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون رسیل احمد الله وسیق وی چې دا نن یو لوتکه او مالوتکه ده چې تر اوسه متحده عربی اماراتو په خوراکي توکو او نورو بشري مرستو بار افغانستان ته استولې ده. د متحده عربی اماراتو قطر سربیره تر اوسه بحرین او پاکستان هم پروانونه کې افغانستان ته بشري مرستو بار الوتکې استولې دي. متحده عربی اماراتو په داسې حال کې افغانستان ته خپل بشري مرستې زیاتې کړې چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په خپل هیواد کې پناه ورکړې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د قطر او متحده عربی اماراتو ترمنځ چیرې اړیکو ته په کتنې متحده عربی امارات د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې متحده عربی اماراتو د طالبانو په خوانی حکومت په رسمیت پیژندلې و. ښاغلی حکر وایي چې د متحده عربی اماراتو په لیوالتیا کې سیمه ییز رقابتونه هم اغیز لري.
د تیر امارات په وروستیو کې د انقاده او د عربي مجاهدینو سر باندې د سعودي او د نورو عربي هیوادونو اړیکې د طالبانو سره کمزوري او حتی کړکېچنې شوې. وروسته د سپتمبر د پیښو نه چې افغانستان ته امریکایي ځواکونه ناټو راغلل، نو بیا هم د طالبانو سره د دې دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خوږې او صمیمې نه وې. اوس چې افغانستان ته بیا طالبان راځي او واک نیسي، نو دا هیوادونه طالبان د واقعیت د حقیقت او قوت په سترګې باندې پیژني. په دې پوهیږو چې اوس که وغواړو که ونه غواړي دوی په افغانستان کې حاکمان دي، نو د دوی سره راشه درشه په کار ده. تر څنګ یې ځینې سیمه ییز او مذهبي رقابتونه هم په سیمه کې مهم دي. افغانستان کې د ایران او د سعودي رقابت دا هم هغه موضوع ده چې د دوی جذبیت په دې ځای کې تشویقوي.
طالبان د کابل د هوایي ډګر بیرته ژر پلان پیمانی سلو په باب د سرګندولي په داسې کې کړی چې د قطر او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو نن د جمعې پر افغانستان خبرې کړي. د قطر د بهرنی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي په دې ډیر خوښ دی چې د ترکیه او قطر ترمنځ د ګډې همکارۍ په پایله کې د کابل هوایي ډګر بیرته پرانیستل شوی او د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکه ټینګه شوې ده.
د سپتمبر د 11مې لپیخو شل کاله پس د امریکا غاک آشنا رادیو درنو واوریدونکو د سپتمبر په 11مې نیټه پر امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا غاک آشنا رادیو د سپتمبر په 11مې او 12مې نیټه ځانګړې خبرونه لري لا نیویارک پنسلوینیا او پنتاګان نه د امریکا غږ د خبریالانو مستقیم راپورونه د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو او له هغې وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا غږ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
قدر من اوریدونکو، نن د سپتمبر 11مې د امریکا په هغو ځایونو کې خاص مراسم شروع کیږي چې شل کاله مخکې د سپتمبر د میاشتې په همدې ورځ پکې بریدونه وسول او زرګونه خلک پکې ووژل سول. د نیویارک له سیمې څخه به پر امریکا د خونړۍ تروریستي برید د شلمې کلیزې د لمانځلو په څرنګوالي د خپل همکار وحید فیضي سره وژغیږو چې دا مهال هلته دی. فیضي صاحب، تاسې په خیر راغلاست. که راتویست دقیقا تاسی لقمی سمی سخار سر جغیجی او شو خوا تاسی چوینی او تاوری؟
مننه، زه هم داوست د ګراوند زیرو په ساحه کیم چیرته چې د نړۍ سوداګریز مرکزونه وو او دوه ودانۍ وي او تقریبا شل کاله مخکې د القاعده ډلې لخوا سهار وختي دوه تیاری دلته د دغه ودانۍ سره وجنګول شولې او دغه ودانۍ خو چې وس نشته لري خو د دغه ودانۍ پر ځای باندې د خلکو د یاد په یاد دغه سپتمبر د پیښې د یاد په خاطر باندې دلته داسې یو پارک باندې جوړ شوی دی او د اوبو فوارې هم پکې دي. زه هم دلته یم. ټاکل شوی چې نن د سپتمبر دی ولسمې پیښې شلمه کلیزه دلته ولمانځل شي. د دې کلیزې یاد دې مراسمو د لمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د نیویارک خار په دغه ساحه کې امنیتي ځواکونه ګام په ګام ولاړ دي او ټول خلک په اصطلاح ساري خو خلک هم دلته راځي دغه ځای لیدنه کوي او د شل کاله مخکې د پیښې یادونه کوي. یو شمېر کسان سره چې ما خبرې وکړې دوی ویل چې د شل کاله مخکې چې دا پیښه شوې ده دوی دا پیښه نه ده هېره کړې، په خصوص هغه خلک چې دلته د دغه پیښې شاهدانو د نیویارک د خار خواوشا کې اوسېدل د هغه وخت یا دغه پیښې کیسې کوي او ترڅنګ وایي چې خپل عزیزان نه دي هېر کړي.
فیضي صاحب، اوس خو په نیویارک سهار وخت دی او وروسته به مراسم پیلیږي، نو که راته وایاست چې دا مراسم به څه ډول وي او څه رقم تیاری ورته نیول سوی؟
دغه مراسمو کې ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبرې وکړي. ولسمشر بایدن به نن د سهار په اته بجو شپږ څلوېښت دقیقو باندې دلته وینا وکړي. دا پوره هماغه وخت دی چې لومړنۍ تیاره د یوه سوداګریز مرکز د ودانۍ سره جنګول شو و. تر څنګ نور چارواکي به هم په دې مراسمو کې خبرې وکړي او د دغه پیښې د قربانیانو نمونه هم د معمول په څیر باندې هر کال اخیستل کیږي، کوم کسان چې په پیښه کې وژل شوي دي او د ټولو یادونه به کیږي.
خلک څه وایي فیضي صاحب؟ د نورو کلونو په پرتله ولې سش کال مراسمو ته یو څه توجه ډیره سوې ده؟
د سپتمبر د 11مې پیښې د کلیزې لمانځل سکل ځکه زیات توجه خلکو پامې ځان ته راړول دي. کېدای شي نور دلیلونه هم و، د خو یو دلیل دا چې په افغانستان کې امریکا خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او د اگست میاشتې په وروستیو کې ټول امریکایي ځواکونه او د ائتلاف ځواکونه له افغانستان نه راووتل. نو همدغه دلیل دی چې امریکا پس له شلو کالو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله او خلک هم ورس پر ورس په افغانستان کې وضعیت ساری چې تحولات چې راغلي دي، نو پاندې حساب باندې خلکو پام زیاتو ته اړول شوی دی. ځکه شل کاله مخکې همدغه بریدونه و چې امریکا په افغانستان باندې برید وکړو ترڅو القاعده ډله لمنځه یوسي، او په 2011 کال کې چې بیا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې وژل شو، او د جګړې بیا په ګڼو دلایلو له کابله بیا هم دوام پیدا کړو، شاو خوشحال کړي دوام وکړو، نو سکل خلک ځانګړي پام یې دراړولې دي.
د سپتمبر د 11 لپیخو شل کاله پس د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا غاک آشنا رادیو د سپتمبر په 11 او 12 نیټه ځانګړي خبرونه لري له نیویارک، پنسلوینیا او پنتاګان. د امریکا غاک د خبريالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله او له هغې وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا غاک آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تحسیز موږ د خبرونه اوري. شل کاله کېږي چې ترګرو په نیویارک او پنټاګان بریدونه وکړل. د هغې څخه وروسته چې په افغانستان او عراق کې کوم جنګونه ترسره سول، هغه جنګونه و چې پکې طبي پرمختګ د نورو جګړو په پرتله د ډیرو کسانو ژوند وژغوره. د امریکا جاغ خبریال کارول پیرسن موږ ته د دې پرمختګونو په اړه رپورټ شالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی یې درته اوروي.
که تاریخ ته وکتل شي په طب کې ډېر پرمختګونه په جنگ جګړو کې د زخمیانو د ژوند د ژغورلو لپاره شوي دي. د ټپونو درملنې، د وینې لیږل او د پوټکي په رغولو کې پرمختګ چې اوس په ملکی پاملرنې کې کارول کیږي د دویم نړیوال جنگ په جریان کې رامنځته شوی وو. په عراق او افغانستان کې چې کومه جګړه شوې ده، د هغې د ټولو نه لوی او مهم پرمختګ دا دی چې د وینې تویدنې مخه ونیولی شي او سرتیری د وینو د بیدو نه مړه نه شي. پوځي کارپوهان دې پایلې ته ورسېدل چې د غیر کنټرول شوي وینې بهېدو له امله د جنګي تلفاتو 80% کېدای شي چې ژوندي پاتې شي. د دوو دقیقو لپاره د وینو بهیده هغه څه دي چې د خلکو د مرګ سبب کېدای شي. ډاکټر جاش چې د سویلي کیرولاینا په پوهنتون کې ډاکټر او په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده، وایي داسې پټۍ جوړې کړې دي چې هغه کله په ټپونو باندې ولګولې شي نو د وینې بهیده ودروي. انډریو ټرنر چې یو ښوونکی دی وایي نه یوازې دا چې دی په عراق کې د پوځیانو او د خلکو ژوند وژغورو، خو په ملکی کچه باندې هم دا ډیر ګټور ثابت شو. په طب کې دغه پرمختګ تر اوسه پورې په سلګونو کسانو ژوند ژغورلی دی.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په متحده ایالاتو کې د دلتا وایروس د پراخېدو د دوام سره جمهور رئیس جو بایدن د دغه ناروغي پای ته رسولو لپاره د تو ارخیزو هڅو یوې برخې په توګه د واکسین کولو امر کړی دی. د خبر نور جزئیات د رڼا نورستاني څخه واوري.
دلتا وایروس هرونی په زرهاو امریکایان وژني او په روغتونونو کې فشار هم زیات شوی. د ناروغي پای ته رسولو لپاره د نوي هڅېوي برخې په توګه د شرکت کارمندانو، روغتیایي پاملرنې کارمندانو او فدرالي کارمندانو لپاره د واکسین نوي اوامر د پنځم به پورز د ولسمشر جو بایدن لخوا اعلان شول.
The Department of Labor is developing an emergency rule to require all employers.
د کار ریاست د استاري قانون چمتو کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې ټول کارکوونکي چې سل یا ډېر کارمندان لري په مجموع کې له 80 میلیون څخه ډېر کارګران کار کوي، په بشپړ ډول واکسین شوي یا لږ تر لږه پونه کې یو ځل د ازموینې منفي اسناد وښي.
دا د امریکایانو واکسین کولو لپاره د بایدن خورا قوي هڅه ده، او هغه ګمارون کې چې موافقت نه کوي د $14,000 پورې جریمه کیږي. وبا پیژندونکي د دې اقدام ملاتړ کوي. ډاکټر ویلیام شفنر د وندربلت پوهنتون د درملو ډیپارټمنټ څخه وایي:
We've been in a war against this COVID and so far we've had a volunteer army.
موږ د کووېډ سره په مقابله کې یو، او تر دې دمه مو یو داوطلبه ډله جوړ کړې چې دا هغه خلک دي چې رضاکار نه واکسین کیږي، مګر د ډیلټا پر اتک سره دښمن قوي شوی. موږ باید هر څوک واکسین کړو.
د سپینې ماڼۍ په وینا د بایدن د وبا پلان ممکن لږ تر لږه 100 میلیونه امریکایان په بر کې ونیسي، مګر ځینې وایي د واکسین جبري کول غیر قانوني دی. پیټر ویسنزي د فریډم ورکس بنسټ څخه وایي:
بایدن today has made clear to American workers and business owners that he is their worst enemy.
بایدن نن امریکایي کارګرو او سوداګرو ته دا روښانه کړ چې هغه د تر ټولو بد دښمن دی.
د بایدن په دې پلان کې به خونځي فعالیت ادامه ورکړي، خو د ازموینې او د ماسک اغوستل به ډیر شي. د اقتصادي بیا رغونې ساتنه، د کووېډ 19 ناروغانو پاملرنې ته وده ورکول، او د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونو د سلا مشورو سره سم د بوستر یا د واکسین د تقویت کولو بل واکسین چمتو کول هم شامل دي. ولسمشر بایدن وایي:
We bought enough booster shots and the distribution system
د بوستر کافی واکسینه پیرودلې دي، په کافی اندازه مو اخیستي او توزیع سیستم هم تدویق کوته چمتو دي. هر څومره زر چې دا اجازه ترلاسه کړي، هغه کسان چې ورته اړتیا لري کولی شي سمدلاسه یو بوستر یا تقویتي واکسین ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په بډایه هیوادونو غږ کړی چې د کال تر پایه پورې د بوستر یا تقویتي واکسین اخیستو څخه ډډه وکړي. بایدن وویل چې متحده ایالاتو له 90 څخه زیاتو هیوادونو ته د 140 میلیون دوزونو مرسته کړې. هغه په راتلونکي میاشت کې د نړۍ واکسین کولو کې د مرستې لپاره نور پلانونه اعلانوي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سپتمبر د 11مې لپیشو 40 کاله پس د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سپتمبر په 11مه نیټه په امریکا د تروریستي حملو 40 کاله پوره کیږي. د امریکا جاغ آشنا رادیو د سپتمبر په 11مه او 12مه نیټه ځانګړي خبرونه لري. له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان څخه د امریکا جاغ خبریالانو مستقیم رپورټونه، د مبصرینو نظرونه او د 40 کلن تاریخ ارزونه. په امریکا د سپتمبر د 11مې کال 2001 د تروریستي حملو او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا جاغ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا حکومت د ناتو غړو هیوادونو په ملتیا له افغانستان څخه د روان کال د اګست تر 30 نیټې پورې 140,000 افغانان په عاجله توګه وژغورل. نورو هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو ته راوستل، او یو شمیر افغانان چې تازه د کالیفورنیا ایالت ته راستانه سوي وایي چې له ډیر سخت او بد حالت څخه ژغورل سوي دي. نور حال پر پورت کې ووري. یو شمیر افغان امریکایان چې د امریکا لخوا افغانستان څخه د تخلیه په بهیر کې امریکا ته راغلي و وایي چې په سختو شرایطو کې یوه کولی سول بهر سي. اته افغاني امریکایي کورنۍ چې د کالیفورنیا د سانتیاګو له شار څخه افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو لیدو ته ورغلی و او په افغانستان کې بند پاته و، لیاد دلی څخه و کورنۍ بیرته سانتیاګو ته ورسېدلې، خو یو کورنۍ لا تر اوسه پورې په افغانستان کې بند پاته ده. د کالیفورنیا د ایالت اوسیدونکو یوسف نورستانی په دې باره کې داسې وایي:
منګه د کورنینه زما مېرمنه او سلور ماشومان په افغانستان کې بن پاتې وو، او د سې وحو چې د اخري درې ورځې پاتې وي، درې سلور ورځې پاتې وي چې دوی باید اغې نه وتلې وي.
محمد فیاض د کالیفورنیا د ایالت بل اوسیدونکو دی. دی وایي:
پایندونه طفل خودمو وایي بیربار ای مشکلات بسیار مشکل بود که ما از جا بر آمدیم. به اندازه بیروبار بود، به اندازه مردم میخواستن که از تریتوری طالبا فرار بکنن.
در آل ایسا سناتور دی پدی باره که وایی؟
ز ډیر خوشاله يم چې مونږ وکولای شو دغه زکون کې د دوی له کورنۍ سره یو ځای له افغانستانه ژوندۍ او روغ راوباسو. خو د یادولو وړ ده چې موږ باید لا ډیره هڅه وکړو. کوم افغانان چې تر اوسه پورې په افغانستان کې بند پاتې دي هغوی هم راوباسو.
صرف فامیل ما نه است، مهم کل فامیل هاست، کسایی هست که ویزا دارن، کسایی هست که اسنادهایشان مکمل است، کلش ماندن در اوجا، آمده نتانستن، کس از دروازه تیر شده نتانست.
در امریکا در حکومت چارواکی وایی لسکونه امریکایان در اس ای وی ویزو در پاره وشتون کیده او دغراز نور افغانان لهم په افغانستان که پاتا دی چه راوستو تایه جمنده.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن ویلی دی د امریکا ګټو ته پرمختګ ورکول او زموږ د جهاني ارزښتونو د ملاتړ کول مهم جز د خپلو نږدې متحدینو او انډیوالانو سره په عمومي موضوع کار کول دی. د دغه هدف لاسته په راوړلو سره له امریکا، استرالیا، هند او جاپان لوړ رتبه مامورانو د اګست د میاشتې په 12مه نیټه د سلام مشورو لپاره غونډه وکړه. اتارخیزه سلام مشورې چې د جمهور رئیس بایدن، د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن، د هند د صدر اعظم نارندا مودی او د جاپان د صدر اعظم یوشیهید ترمن د تاریخي خبرو په باره کې د 2018 کال د مارچ د میاشتې په 12مه نیټه د څلورو مشرانو د عالي غونډې د افتتاح په وخت کې وشوې. دغه څلور د څلورو هم نظرو ډیموکراسیو نه جوړ دي، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي، یو ځای شولو چې د همکارۍ په توګه په هغو موضوعاتو او مسایلو باندې کار وکړي چې د دغو څلور واړو هیوادونو د اتباعو په ژوند باندې تاثیر کوي او په حقیقت کې په بشپړ توګه په هندو آرام سمندر باندې هم تاثیر کوي. او د دې تر لاندې هغه ټینګه عقیده ده چې وایي په کار ده هندو آرام سمندر آزاد او پرانست سیمه پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اګست میاشتې د 12مې نیټې د غونډې په وخت کې په یوه وینا کې څرګنده کړه دغه څلور واړه ډیموکراسۍ دا مني چې نړیوال امنیت او سوکالی په دغه سیمه باندې تکیه کوي چې جامع، غځېدونکې او سالمه پاتې شي. دوی د بین المللي همکارۍ د دوام په اهمیت باندې خبرې وکړې چې په هندو آرام سمندر کې د کووید 19 وبا ته خاتمه ورکړل شي او اقتصادي پوخښ پیاوړی کړي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چارواکي لارې چارې امتحانوي چې د متقابلې ګټې د زیاتو موضوعاتو په باره کې دوامدارې همکارۍ ته پرمختګ ورکړل شي. په دې کې ستراتیژیک چیلنجونه هم شامل دي چې سیمه ورسره مخامخ ده، د غلطو معلوماتو مخه نیسي، دیموکراسۍ او بشري حقوق پیاوړي کوي، د ملګرو ملتونو او د مربوطه سازمانونو په شمول بین المللي موسسې قوي کوي او د هندو آرام سمندر په سیمه کې د هغو هیوادونو مرسته کوي چې د تشدد د اقداماتو ته جوړ وي. چارواکو د تایوان په تنګی کې د سولې او امنیت په اهمیت او په برما کې په دوامدار ستونزې باندې هم خبرې وکړې او څلور واړو د آسیان د مرکزیت لپاره په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او د هندو آرام سمندر په باره کې د آسیان د نظریې ملاتړ هم وکړ. دوی به د وزیرانو، لوړ رتبه مامورانو او په کاري سطح منظم و سلام و شروع ته دوام ورکوي او په نظر کې لري چې په دې منی کې به د مشرانو عالی غونډه وکړي. دغه څلور واړه د شراکت د ژورې شبکې یوه برخه ده چې په قوانینو ولاړ د نړیوال نظم په قوي کولو د امریکا سره مرسته کوي او ډیموکراتیکو ارزښتونو ته پرمختګ ورکوي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه، اکثره چیلنجونه چې موږ ورسره په نړۍ کې مخامخ یو، هیڅ یو هیواد په ځانګړي اقدام سره نشي حلولی، ځکه نو دا د همنظرو ډیموکراسیو لپاره طبیعي او عادي شی دی چې سره یو ځای شي او په ګډه د دغو شیانو په باره کې کار وکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه.